سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. هغه لی ګوترش د ښځو د حقوقي حیثیت د کمیسیون اته شپېتمې غونډې ته په وینا کې د سودان تر څنګه د افغانستان یادونه وکړه. ویل طالبانو له 1550 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټولو هدف د ښځو د حقونو ځپل دي. هغه د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره چې اوس مهال د ده په وینا له خطر سره مخامخ دي د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړ. په تیرو دوه نیمو کلونو کې له افغان نجونو ښځو سره د طالبانو چلند ټول نړیوال اندېښمن کړی. ویل کېږي یو علت چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی همدا دی. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره UNDP وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زرو کروندګرو سره مرسته کړې ده. د UNDP د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس شبکې لیکلي چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد د ملا تیر دی او زیاتوي چې د ادارې د 1000 کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له 9000 افغان کروندګرو د کرنې د پراختیايي خدماتو اړینو توکو او شتمنیو للارې پیاوړې کړې دي. د افغانستان په ډیری سیمو کې اقلیمي بدلون او وچکالۍ او پارکرنې هم ناوړه اغیزه کړې. خو وروستۍ و کې کروندګرو ته د اورښتونو له کبله دا هیله پیدا شوې ده چې روان کال به حاصلات یو څه ښه وي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې 12 کلنې نجلۍ یو 4 کلن ماشوم وژلی دی. د چارواکو په وینا دا پیښه د واز ولسوالۍ په شمشیر کلي کې شوې ده. د غزنی امنیه قمندانۍ نن په یو بیان کې ویل چې نجلۍ د ماشوم په ډبرو باندې وژلی دی. بیان زیاتوي چې د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. د بیان له مخې د پیښې په تړاو تورنه ماشوم او پلار یې نیول شوي دي او د پلټنو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته وړل شوي. اسرائیل د روژې د مبارک میاشتې له پیلېدو سره سم د غزې پر ترانګې درنې حمله پیل کړې چې په لړ کې لسګونه کسان وژل شوي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي نن ویل د اسرائیلو له حملو وروسته په تیرو 4 ساعتونو کې 8 کسان مړې موندلې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وروستۍ ډلې په توګه پیژني. متحده ایالاتونو، مصر او قطر په تیرو 4 ورځو کې هڅه کوله چې د روژې په میاشت کې په غزې کې اوربند ټینګ کړي، خو دې هڅو نتیجه ورنکړه او تروسه د جګړو د پایت رسیدو هیڅ نخنه نخکاری. په غزه کې پر جګړې سربیره بشري بحران او لږه پراخه شوي او د دې خار ځینې برخې د قتل جدي کوخ سره مخامخ دي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دریم ورځنۍ لوبې په چا هم ایرلند وګټل او توپچونه یې غوره کړه. د دې لوب لړۍ لومړۍ سیالۍ افغانستان ګټلې وه او دویمه یې د ورخت له امله ترسره نه شوه. په وروستۍ سیالۍ کې د افغان لوبډلې په 12 کسیز ترکیب کې دوه نور ځوانو لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. په لومړۍ لوبه کې علا محمد غزنفر ولوبېده او په دې سیالۍ کې بیا نن ننګیالي خروټی او نوید زدران ته موقع ورکړل شوی ده. د ویلي ده چې نننۍ سیالۍ وروسته به په یاد هیواد کې د شلوریزو سیالۍ ولړۍ هم پیل شي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي وایي چې په افغانستان کې طالبانو د ښځو په اړه باندې ډېر فرمانونه ورکړي او په هغوی محدودیتونه وضع کړي. بیا له دې سره جوخت د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په بند کې ښځې ډېره خوشي کړي ده. چې تر اوسه د طالبانو په بند کې کمې فعالانې بندیانې دي. په دې اړه درته وړاندې جزئیات لرو. د افغانستان شمال کندوز ته هم ورځو چې هلته د ځینو کندوزیانو شکایتونه درسره شریک کړو.
سړک چې بی خراب دی، ګرد سره دا موټر راشي کنه کپیر دی، موږ ته سړک به جوړ شي.
دا چې دا سړک د کندوز په کوم ولسوالۍ کې دا وړاندې په ډېر درته جزئیات لرو. ننګرهار ته هم ورځو.
کورونو والا او هټۍ والا دا پلاستیکونه او ګند دا لختي ته ورځي، دې سره لختي ډکیږي.
د جلال آباد ښاروالۍ شکایت کړی دی له خلکو چې دوی دې په لارو کوڅو کې بوتلونه او پلاستیکونه نه غورځوي. د شولې ښاروالۍ په کنټرول کې پاتې راغلي وړاندې درته په راپور کې وایو. نور مسایلم شته، وخت پاتې شو. ستاسو پیغامونه هم راغلي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي د بخنی نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتي چې د طالبانو حکومت په بن کې د خزو د حقونو او د پوهې برخې فعالانو د خلاصون لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. خو له دې وړاندې به دا راپور درته ولرو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبانو له پنځوس زیات داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د نجونو او ښځو حقونه پکې له منځه وړل شوي دي. انتونی ګوترش پرون د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون 18مې غونډې ته په وینا کې افغانستان په ګډون په ډیر شمیر هیوادونو کې د ښځو د اوسني وضعیت په ګډون هم اندېښنه وښوده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. خغلی ګوتیرش چې پرونی د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون 18مې غونډې ته وینا کوله، د طالبانو لخوا په افغان جنو ښځو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره وویل طالبانو له 15 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې له منځه وړي دي.
په ټوله نړۍ کې شخړې او بحرانونه د زیاتېدو په حال کې دي چې په نجونو او ښځو ویجاړوونکي اغېز لري. په افغانستان کې طالبانو تر 15 زیات فرمانونه صادر کړي چې د ښځو او نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هر سژر په نړۍ کې د ښځو د حقونو د دفاع په بیړنۍ اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون 18مې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کړې، د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما باهوس وویل د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینې نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. هغې په ټولو شخړو کې د جنسیت پر بنسټ او له نجونو او ښځو سره هر ډول تاوتریخوالی هم وغنده. په ورته وخت کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره دروتی استراده تانګ وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو چارو حذفېږي. هغې چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون 18مې غونډې ته وینا کوله وویل
اجازه راکړئ چې ستاسو پام د افغانستان قضیې ته راواړوم، چېرته چې نجونې او ښځې د یو ځپونکي او د جنسیتي اپارتاید رژیم تر سلطې لاندې ژوند کوي. اوسنیو شرایطو سخت فقر لا زیات کړی دی. په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې له عامه ژوند څخه لرې کېږي. د زده کړو، کار، روغتیا، عدالت ته د لاسرسي، سفر او لباس په برخه کې د هغوی حقونه په جدي توګه محدود شوي دي.
په نجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل د نجونو په زده کړو بندیز د راتلونکي لپاره د هغوی د ژوند فرصتونه په جدي توګه کموي او هغو کسانو لپاره چې لاله وړاندې په فقر کې ژوند کوي شاید دا ناوړه دوره پای ونه مومي. د طالبانو حکومت بیا تر اوسه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو د وضعیت په اړه په جوړې شوې غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو بلونې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي په میدان وردګ کې یوې غونډې ته ویلي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې تړاو د لویدیځو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي بیا د ښځو وضعیت په 18مه غونډه کې د افغان نجونو ښځو په اړه له پیل شویو بحثونو هرکلی کړی دی. رینا امیری په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې پیچلې ننګونې باید د هغو اصولو او مهارتونو پر بنسټ حل شي چې د افغان نجونو ښځو لخوا رهبري کېږي. د ویلو ده چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون 18مه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه او ټاکل شوې تر راتلونکو لس ورځو دوام وکړي.
راپور کې موارد چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي او طالبانو له 50 زیات داسې فرمانونه صادر کړي دي چې پکې د ښځو او نجونو حقونه له منځه وړي دي. انتونی ګوترش د خبرې پرون د ښځو د وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو د کمیسیون 18مې غونډې ته کړې وي او سره په څنګ کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې هم د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. بیا همدارنګه د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشرې سیما باهوس هم ویلي وو چې د افغانستان سان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغو جګړو بیه پرې کوي چې دوی پکې اصلا ښکېل نه دي. بل پلو بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتي دي چې د طالبانو حکومت په بن کې د ښځو د حقونو او د پوهې برخې فعالانو د خلاصون لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. دغه سازمان له خلکو غوښتي چې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس ته په لیک کې د ښځو د حقونو د فعال منیجي صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د خوشي کولو غوښتنه وکړي. دغه فعالانو ته یو شمېر نږدې کسان وایي چې په دې برخه کې د خلکو د بشري حقونو د بنسټونو چوپتیا د دې لامل شوې ده چې د طالبانو حکومت د دوی په بن کې ساتلو ته دوام ورکړي. تفصیل سره کا کړنه ورو
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د عدالت غوښتنې کمپاین په دوام کې له افغانانو وغوښتل چې په لیکلي ډول د ښځو د حقونو فعالې منیژه صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړي. دغه سازمان ویلي چې خلک باید خپلې غوښتنې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ادرس ته واستوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د طالبانو پر حکومت د کورنۍ افکارو زیاتېدونکي فشارونه د دې لامل شي چې دغه فعالان له کوم قید او شرط پرته خوشي شي. احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د ښوونیز سازمان غړي وو، تیر کال د اکتوبر په 18مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا د کابل په کارتې چار سیمه کې د دوی له دفتر خونی وشول او د بخښنې نړیوال سازمان او د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ دوی د طالبانو حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دوه اویا ورځو بند وروسته د څرخی پله زندان ته ولېږدول شول. احمد فهیم عظیمي ته نږدې یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ احمد فهیم عظیمي او د هغه همکار صدیق الله افغان محکمې ته ورغوښتل شوي وو او د دغو دوو فعالانو لخوا د لګول شویو تورونو د ردولو له امله یې دوسیه له پرېکړې پرته پاتې شوه او د ده د ادعا له مخې ټاکل شوی چې د طالبانو حکومت به د دوی په غیاب کې پرېکړه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اخر کې دوی بیرته د سرخی پله زندان ته ولېږل او ویې ویل موږ شاید په غیاب کې فیصله وکړو. همداسې یو څه یې وویل، هم قاضي او هم یې محرر دا خبره وکړه چې له دوی څخه مو کومه پایله ترلاسه نه کړه، نو په غیاب کې فیصله کوو.
هغه دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو حکومت د عام امنیت د محکمې قاضي او همکاران یې د زده کړو پر دغو دوو فعالانو فشار راوړي چې پر دوی لګول شوي تورونه ومني. د هغه په وینا د احمد فهیم عظیمي او د هغه پر همکار صدیق الله افغان د طالبانو حکومت له لوري لګول شوي تورونه د حکومت ضد کړنې لکه د لاریونونو په لاره اچول او قطر ته د زده کړو لپاره د نجونو لیږل بلل کېږي. د افغانستان د خودجوشه خوځښت غړي منیژه صدیقي هم د تېر زېږدیز کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا ونیول شوه چې تر اوسه د څرخی پله په زندان کې ده. بیا خوځښت یوه غړې لیلا بسیم د بشري حقونو دغو فعالانو لپاره د بشري حقونو بنسټونو او خلکو پر عدالت غوښتنې نیوکه کوي.
د منیژې صدیقي او نورو هغو کسانو لپاره چې د طالبانو په بند کې دي، له بده مرغه هیڅ عدالت نه غوښتل کېږي. ټول داسې غلي دي ته به وایي چې هیڅ هم نه دي سوي. همدغه سکوت او چوپتیا طالبانو ته انرژي ورکوي او د دې لامل کېږي چې دغه تګلارې ته دوام ورکړي او ډیری ښځې په خپل بند کې وساتي.
میرمن بسیم ادا کوي چې د طالبانو حکومت منیژه صدیقي د حق غوښتلو په تور په یو نیم کال بند محکومه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو غوښتنو او ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې تلونیوس ته تایید کړې وه چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د شریعت او قانون خلاف کړنو په تور نیول شوي دي او د دوی محکمه به په دې اړه پرېکړه وکړي. طالبانو پر افغانستان نه بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر کړنلارو نیوکې کوونکي ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یې کړل چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې شول او نور یې لا هم په بند کې دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
لا نړۍ مو هم خبرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د افغانستان او لنډ تر منځ د نننۍ لوبې وروسته چې زیات درکو. د افغانستان او لنډ تر منځ د درېیمې ورځنۍ لوبې په چهم لنډ وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالۍ افغانستان ګټلې وه او دویمه یې د وخت له امله ترسره شوې نه وه. همدا شېبه لوبه روانه ده. افغانستان ومنډې کړې په 2.1 اور کې او تر اوسه پورې هیڅ لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی. په نننۍ یولس کسیز ټیم کې اوسه تغیرات راغلي دي چې نن دوه ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړ شوی دی چې په لوبه کې اوسي. یو هم ننګیالی خروټه، یو بل هم نوید زدران دی. دا ټول لوبغاړي دي چې د نوبل ځل لپاره په دې سیالۍ کې لوبیږي. د ویلو ده چې تر نننۍ سیالۍ وروسته به په عربي متحده اماراتو کې د شلو ورځو لوبلړۍ هم د لنډو همدارنګ افغانستان ترمنځ پیل شي. اوس به خوست ته ورشو چې هلته یو شمېر ځوانانو چې د والیبال یو میاشتنۍ سیالۍ پیل کړې وي هغه پای ته رسیدلې دي. د چې دې سیالیو کې کوم ټیم بریالی شوی چې نمړی مقام ترلاسه کړی ورزو په دې راپور کې ورو.
په خوست کې د خار ولسوالیو د والیبال د شپېتولو درو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د غرغښت یالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام د مندوزیو او دویم ځای بیا په کې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي آمریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته وویل،
کچېرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باوري یم چې د خوست ورزشکارون والیبالران به په ملي ټیم کې پوزوانونو د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان په هغه کې زی شوي وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم دا شیدای چې هر وخت پر برونی وي، مثال مرمیم زیات وي، د سرپوخ میدانونه جمله موږ نه لرو. په خوست کې
کې د لوبو مینوال وای په خو به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نژوند ورسره سایل، خو اوس د لانوري هڅونه په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانیګل سخی وایي،
موږ د دغه هدف دا و چې موږ باید ټول کډرونه چې هر برخه کې خدمت کړی دی او هر برخه کې کار کړی دی په ژوندونی باید وستایل شي.
خوستی فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه په ټولنه کې د مثبت ذهنیت د خوریدو لپاره ګټه وری بولی او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي،
هیله مې داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغسې نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپلې ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې یا په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبته انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپلې ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینوال لري. په دې وروستیو کې خوستی ځوانانو په هر لري او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډېر کړی او ډېر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې د هیواد له داسې یو نړیوال نظام سره مخامخ دی چې په زیاتېدونکي ډول د ماتېدو په حال کې دی. د ادارو په یو تازه استخباراتي راپور کې چې پرون یې خپور کړی، له افغانستانه د پیښو ګواښونو یادونه هم کړې او همداراز یې ویلي چې نوی نړیوال نظم د لویو قدرتونو د سیالۍ، نړیوالو ننګونو او سیمه ییزو لانجو سره لاس او ګرېوان دی. همدا شېبه په استودیو کې راسره احمد تکل دی. تکل صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. که تاسې د دې موضوع په اړه نور سیات را کړی.
ډیر زیاته مننه. د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو په یو تازه راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو، ویلي چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې خپل واکمنی پراخه کړې ده او خپل مخالفان یې ځپلې دي. له نړیوالو سره تماسونه یې پیاوړي کړي او په لومړیتوب کې د خپلې ایدیولوژۍ راوستو ته دوام ورکوي. خو په عین حال کې په راپور کې دا یادونه هم شوې چې له دې سره سره طالبان د هیواد د دوامدار بشری کړکېچ حل او د کمزوري اقتصاد ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. د راپور پرون داسې مهال خپور شو چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکي د امریکا په سنا کې د توضیحاتو لپاره بلل شوی وو. د امریکا د استخباراتي ادارو په راپور کې راغلي چې طالبان خپل محدودیتونو ته دوام ورکوي، په محضر کې سزاوي ورکوي، اعتراضونه ځپي او ډیری نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي. خو په راپور کې دا هم راغلي چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د رژیم پر ضد د مخالفت احتمال کمزوری دی، ځکه ډیره برخه افغانان له جګړو ستړي دي او د طالبانو له سزا څخه ویریږي. خو په عین حال کې وسله والې ډلې یوه ځواکمنه مشرتابه او بهرنی ملاتړ هم نه لري. د امریکا استخباراتي ادارې وایي سیمه ییز قدرتونه غواړي چې د افغانستان ستونزې پر ځای پاتې وي او له طالبانو سره عکس العملي چلند کوي او ورسره د طالبانو دې غوښتنې ته په احتیاط سره غبرګون ښیي چې غواړي د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د نړیوالو ننګونو په برخه کې د راپور یادونه کوي چې پراختیا غوښتونکی چین، سرزوري روسیا، د ایران په څیر سیمه ایز قدرتونه او غیر حکومتي لوبغاړي د نړیوال نظم او سیستم د اصولو لپاره لوی ننګونې دي. د دې ادارو د 2023 کال په راپور کې تر ډیره د امریکا د دوو لویو سیالانو چین او روسیې لخوا پر پیښو ګواښونو تمرکز شوی دی، او دا په داسې حال کې ده چې روسیې له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر اوکراین پوځي یرغل کړی. په راپور کې ویل شوی دی چې چین د اوکراین په جګړه کې د روسیې د صنایعو د ملاتړ له لارې له مسکو سره مرسته کوي. په راپور کې په عین حال کې د اکتوبر له 8 نیټې وروسته پر غزې د اسرایلو د حملې په دوام د سیمه ایز کړکېچ د پراخېدو یادونه شوې. د امریکا د ملي امنیت استخباراتي ادارې مشر اویل هاینز وویل په غزه کې روان کړکېچ دا ویره رامنځته کړې ده چې دا جګړه نړیواله ناامني پراخه کړي.
اوس به هم د افغانستان په شمال کې کندز ته ورشوده. کندز د نوې جوړ شوې ولسوالۍ کلباد اوسېدونکي د لارو او سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي. ورزو په دې ولایت کې د خلکو شکایتونه اورو.
کندز د کلباد ولسوالۍ اوسېدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلباد د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسېږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسېدونکي غلام سخي آزادۍ روډې ته وویل
کله چې خپل مریض انتقالوو ډاکتر ته هغه په لار کې د منځه ځي د سړک د وجې نه، نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برق ته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادیزو ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو.
انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي ترڅو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاګم څوک نه اوري. چې د کلبات ته ځو ماشي ډېره لاره ده، کدل تر دو ډېره سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه غواړي چې باید سړکونه به جوړ شي، آباد شي، کرام ارزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي. موږ دا ارزو لرو.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چې دی بیخي خراب دی، ګرده سره دا موټر راشي کنه کو کپیر دی، موږ ته سړک به جوړ شي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دي، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقالوي، او ډیر په دوه ساعت او په درې ساعت کې ایل رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وایي د سړک خرابوالي له امله موټر تلا وارس کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې لس کلون رئیس دی کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وایي
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مایدم، تمام روز کرای میورای مو غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړی وو، هر پیره چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم عوارض نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزه د ولایت له چارواکو سره شریک کړې ده او تمه لري چې ډېر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لویې لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې، او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د 90 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
و مورید چې په کندوز کې خلګو د لارو سړکونو د خرابوالي نه شکایت درلوده. بل پلو بیا د ننګرهار ولایت د مرکز لالآباد یو شمېر اوسېدونکي وایي هټیوال او نورو خلکو د ښار د صفایي خیال نه دی ساتلی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د جلال آباد یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې هټیوال او نور کسان د ښار صفایي او نظافت ته پام نه کوي او په لوی لاس چاپیریال ککړوي. د دوی په خبره چې هټیوال او د کورونو خاوندان د خپلو دوکانونو او کورونو کثافات د ښار په ویالو او سړکونو کې اچوي چې په عامو ورځو او په ځانګړي ډول په بارانونو کې د یادو لختیو او ویالو د بندیدو سبب کیږي او خلک ګڼو ستونزو سره مخ کوي. ابو بکر او توریاله شینواره
په ننګرهار کې د بارانونو سره د سرکونه بندیږي او د دې ټول نغټې لد دا د چکورونو والا او هټیوال دا پلاستیکونه او ګند دا لختی ته ورځي. د سر لختی ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه بس سرک ته راځي نو نیم سرک بیا ډکی عام خلک په سرک هم نشي پوری کېدل نو د ډیر ستونزې سره مخې.
زمونږ د خاریانو یو بدبختی دا غټه بدبختی بور د زوی مچ دا دوی د کثافات چې کم دی رو باسي ویلو ته په ویلو کې گزاري نو دا چې د اوبو مخه نیسي او بل اخر د غولي ډکیږي او بارانونه چې وشي نو د اوبو بیا سرکونو تراخي جو خلک وسره ډیر په تکلیف کې وي.
د دوی په وینا چې کله هم د خار ویلې بند شي سرکونو اوبه روانې وي او د ښاروالۍ کارکوونکي په همدې ککړو اوبو کې لګی وي او د ویالو خلاصولو کوښښ کوي. د یادو کسانو په وینا که چیرته کثافات د ښاروالۍ لخوا په ایښودل شوو کثافت دانو کې واچول شي نو له یوې خوا به ښار پاک ساتل شوی وي او له بل لورې به ویالې نه بندیږي. دغه شمېر کسان له ښاروالۍ غواړي چې باید د ښار پاک ساتلو په اړه هټیوالو او د کورونو خاوندانو ته مپوهونه وکړي او داسې شرایط ورته وټاکي چې ورسره د ښاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالو د بندیدو مخه ونیول شي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین هم د غستون زمانی خوای د اصنافو اتحادیو او د کورونو خاوندانو ته عامه پوهونه کړې. د یاد ښاروالۍ یو تن مسؤل بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ د ښار د اصناف سره هټیوالو سره همداشان د ګذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړې دي. دوی موږ غوښتي دي په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي تر څو کثافات چې دوی د دوکانونو خراباسي یا د پلاستیکونو همداشان نور بوتلې هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي د دې څخه ډډه وکړي تر څو په ویاله کې وانه شي عمومي کثافت دانوي ته ورسوي.
ښاغلي مراد راته وویل هټیوالو ته یې ویلي چې د خپل دوکانونو مخ ته دي کوچنی کثافت دانې کېږدي.
باید هر دوکان مخې ته یو ډول وړې کثافت دانې یا باطله دانې ولګي کېږدي تر څو ښار کې خلک تیریږي یا خپل هم دغه دوکاندار چې کله د دوکان مخه جارو کوي یا نور کثافات هلته موجود وي هغه په دغه وړه باطله دانې کې واچوي او هغه بیا تر عمومي کثافت دانې ورسوي تر څو ښاروالۍ موظف ټیمونه ورشي او هغه پورته کړي. که څه هم په دغه عمومي جادو کې دوکاندارانو دا چاره عملي کړې ده اما ځینې نورو ساحو کې چې پاتې ده دوی ته سپارښتنه کړې ده چې باطله دانې نه برابرې
د جلال آباد یو شمیر اوسېدونکي په داسې حال کې د ښاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالو له بندېدو شکایت کوي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون ډېری ښارونه له یادې ستونزې سره مخ دي. خلکو او ښاروالیو ته پکار دي چې د ښارونو او هیواد پاک ساتلو کې یو بل سره همکاري وکړي څو ځانونه او ټولنه له ډول ډول ستونزو او ناروغۍ وژغوري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. او دلها د تلما د هلمند ولایت گرمسیل لسوالی صدا پیام رردم روجان د تزمیر په هلمند گرمسیل لسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجاران ستنو د روجیم بارک میاش خدا دراور رسیدل. دلته د سی بیوزلی کورنی ستا چې د ماشام روډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي نو زمر د خپل تجاران وډونو څخه دا غشتنه ده چې مثال د خبرې د بیوزلی کورنی سره کومه کو کې مثال کده چا یو روپیه په واسه کې دوی روپیه په واسه کې سل روپیه په واسه باید دغه بیوزلی کورنی سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې دغه مایوبین ورنه چې دي په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګې لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانۍ کې په خدای چې اغلا د کور په سادنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي نو دا چې یو مایوب یو خوارکۍ نه سترګې لري نه لاسونه لري نه پښې لري دغه د پاره خو نو ډېره مشکله ده. نو پر خپل دولت می دا غږ دي چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومک وکړي د بېوزلي کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا دروجي میاشته دا مایوبین چې دي خواران د سختو ستونزو سره مخامخ دي خدای پاک دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي.
د
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي راډیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستانه راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي، ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري، او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري. روژه مبارکه راغله دي، هر شي ګراني ده، هر شي ګران شوي دي. نو ما له خلکو چې هم دا هیله ده او له حکومته چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په دویمه نیمه کې در څه 25 دقیقې بس لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. ښاغلي ګوترش د ښځو حقوقي حیثیت د کمیسیون د 18مې غونډې ته په وینا کې د سودان تر څنګ افغانستان یاد کړی دی او ویلي دي چې طالبانو له 50 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټولو هدف یې د ښځو د حقونو ځپل دي. هغه د افغان ښځو د حقونو دفاع لپاره چې اوس مهال د په وینا له خطر سره مخامخ دي د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP ویلي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو خوځو په ګډون لزګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده. UNDP د افغانستان څنګه نن په خپل شبکې ویلي چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد ملاتړ دی او زیاتوي چې د ادارې د 1000 کلیوالو بزګرو خوځو په ګډون له 7000 سیات افغان کروندګرو سره د کرنې د پراختیا خدماتو اړین توکو شتمنې او لالارې دوی پیاوړې کړې دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې اقلیمي بدلون ځپلای دی. په غزنی کې د طالبانو سیمهیزو چارواکو ویلي چې ولایت کې یو 10 کلن انجلۍ او 4 کلن ماشوم وژلی. د چارواکو په وینا دا پیښه د واز ولسوالۍ په شمشیر کلي کې شوې ده. د غزنی امنی قومندانې نن په بیان کې ویلي چې د انجلۍ دا ماشوم په ډبر وژلی دی. بیان زیاتوي چې تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده او تورن ماشوم هم له خپل پلار سره پولیسو وړی ده. اسرائیلی ځواکونو د روژې د مبارک میاشتې له پیلېدو سره سم د غزې تړانګې کې درنې حملې پیل کړې دي چې په لړ کې لزونه کسان وژل شوي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي نن وویل چې د اسرائیلو له حملې وروسته په 4 ساعتونو کې 8 کسان مړه شوي دي او 2 مړې مندلې دي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لوبه کې تر اوسه 6 ګورونه شوي دي، 2 منډې او هیڅ لوبغاړی نه تسوسېدلی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري. ریچارډ بنټ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. بنټ وایي کابل، کندهار او بامیان ولایت کې د طالبانو رسمي زندانونه کتلي او ارزولي دي، خو په وینا یې یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قومندانان اداره کوي او دته یې د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو د ریچارډ بنټ دغه خبرې تایید یا رد کړې نه دي او په دې اړه یې تبصره هم نه ده کړې. پوښتنې دا دي چې په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو د قومندانانو لخوا د شخصي زندانونو موجودیت په څه معنا، د حکومت د رسمي زندانونو ترڅنګ د شخصي زندانونو اړتیا څه ده، آیا طالبان کولای شي چې د دغو زندانونو مخه ونیسي؟ دا او نورې اړوندې مسلې په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د ولسي جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکی محمد نذیر احمدزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. همام صاحب، بحث له تاسو نه پیلوو. د ریچارډ بنټ دغه څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو د حکومت دا دی څه باندې 2.5 کاله وتلي دي، څه فکر کوئ؟ اول دا چې دا د ریچارډ بنټ خبرې خپله ښاغلی بنټ وایي چې له هغو کسانو سره د خبرو پر اساس دغه ادعا کوي چې وایي په دغو زندانونو کې زندانی شوي او شکنجه شوي دي، دا خبرې په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو د حکومت 2.5 کاله وتلي څه معنا او پیغام ورکوي؟
مهرباني صاحب لمبي خو تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته او تاسو میلمانه ته خپل سلامونه او هیله نیکه هیله ولاندې کوم. او د تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو خو هغه راپورونه دي چې د مخالفینو له خولې نه منعکس کیږي لکه په ټویټر کې په نور رسنیزو اجتماعي رسنیزو کې عکسونه چاپیږي او اکثر چې معلومات کیږي چې اکثر لکه فیک نیوز پشانی او بنیاد نه لري بے بنیاد ای. او بل دا چې امارات د امارات اسلامي رسمي لکه موزیګیری په دې باره کې دوی اقاوی اعلان کوي چې دوی سیاسي بندیان نه لري. او نور دا مسله چې د طالبانو د هغه سازمانی او دلایزو روانشناسي په بنیاد طالبان ډیر یو با دیسپلین او ډیر د بر تر لاندې نه ډیر هغه منضبط سازمان دی. سکه چې په هغه په لولو سلسله مراتب کې تصمیم نیول کیږي دوی لاندې باندې تطبیقولای شي او دوی د خپل د عمرا او د خپل امرینو
بل اجازه نه پرته. بله بل شکه دغه ډیسپلین او انضباط چې تاسو وای دا ممکن وي، اما د ریچارډ بنټ خبرې زکه دا خو ځنګړی راپورټر دی او خبرې هم چې کوي دای وای چې د اثبات لمخې او د شواهد لمخې
شواهد لکه د ریچارډ بنټ ګروپ او دغه میتودولوژي چې سره هم د معلومات را ټولوي دا خو ویل شوی نه ده. په دې کې کوم میډیا کې کوم توضیح ورکړل شوی نه ده، ځکه چې په افغانستان کې ډېر مشکل ده چې او لکه یوازنی منبع چې ده هغه د مخالفینو د شکایتونو په بنیاد باندې ده. کېدای شي هغه وي، خو دا دی چې اکثر دلته تاثر دا یو خبره ده چې افغانستان ډیر یو بند جامعه ده. چرته چې یو خبره پیدا شي خامخا په میډیا کنه په خلکو په منځ کې تاو را تاو شي او خلکو ور باندې پوشي. یعنی ډیر مشکل ده چې افغانستان کې کوم یو مخفي شي دلته خلکو وساتي. خو ترسو چې ترغه ده هدف پورې چې موږ ته معلومات شته دلته په ډیر د طالبان د امارت رئیس هغه یعنی انفرادی حرکتونه کې ډیر مخنیوي شوی ده په لار کې په سرکونو کې په نور ځایو کې. نو دا راپورونه کېدای شي چې ډیر زیات دغه یي کوم یو یا دوه واقعه په دې کې کېدای شي چې خو داسې عام او شمول شامل نه دی چې ټولو د طالبانو د امارت یو خاص سیاستي چې دلته هغه زندانیان او هغه بندیان چې دوی رسمي توګه
ساتلی نه شي. همان سب زرانده لاندې مداخله کوم بخې په تیر جمهوریت کې هم که وګورو د حکومت پالیسی یا تګلار دانه و چې خصوصي زندانونه یا شخصي زندانونه دي موجود وي، اما عملا موږ تاسو راپورونه مکتل او عملا مو ولیدل چې په ځینو ولایتونو کې ځینو قومندانانو شخصي زندانونه درلودل. اوس هم فکر نه کوي چې دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده او لا هم د ښاغلي بنټ په وینا پراخه شوې؟
زما په فکر او تر هغه حده پورې چې زه معلومات لرم د دې هغه مشتوالې ډېر کم وي، ځکه چې د طالبان از هغه گروهی روانشناسی چې ده لکه د جمهوریت په شان نه ده. دلته د یو مافوق مادون د اطاعت لکه بیسل پرسله ده. که دا کوم سیاستي دا څه ویلی نه شم، خو عملا دوی اذعان نه کوي او داسې زندانونه څوک داسې انفرادي حرکت کولی نه شي. او یو د بدله او د انتقام ګیري هغه واقعي دي چې هغه کله ناکله د امارت په دغه بیاناتو باندې دا راغلي دي چې هغه طالبانو ته او هغه رسمي مقاماتو ته په کار نه ده چې مسائل د مملکتي مسائل په وجه باندې دوی شخصي رویه وکړي. دا کله ناکله دا شکایتونه پورته شوی و، خو دا عملا د دوی سیاست هم نه ده. یو او بل دا چې دا کوي ډېر کمی، او درېیم دا چې دا ی د دې مخنیوي کیږي
او کور ودان همان سره ډیر مننه راځي چې د بحث بل معلوماته هم ورسو او د ورسې جرګې په خوانی کړي او د سیاسي چارو شنن کوي محمد نذیر احمدزی هم بحث سره ملګری شوی احمدزی سب سړی مشي استاسو په باور د ریچارډ بنټ سرګندونې په څه معنی دی
مننه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او د روزي مبارکې میاشتې مبارکي وایم دا چې جنایت به جنایت ورته وایو کاغه په هر جامعه کې وي که هر څوک کوي هغه د اسلامي اصول او د انساني اصول خلاف یو عمل ده ځکه چې په یو مملکت کې عفو وسی او د عفو باوجود دغه رقم تر راپورونه خپریږي یعنی واقعا د اندېښنې وړ دي ځکه افغانان ډېر دردېدلي دي او اوس نور کړاوې یا یوې ته نور اسکنجه ورکونه ده د انساني اصول خلاف یو عمل ده او په دې معنی موږ سترګې نه سو پټولای دا راپورونه شته ده په داخل کې یعنی مجموع کې موږ نشو ویلای چې سړی په حقیقت هم سترګې پټې نه کی خو خوفیا دا کارونه روان دي په دې کې شک نشته ده د موږ تاسو پخوانی امنیتي ځواکونو اکثریت ځوانان چې اوس پراته مخه کړی یو وجه امداده چې شخصي او کدي الته استعماليږي هغه مقومي او سمتي او زباني مشکلات ست ده او د دې مخنیوي په کار ده او د لپاره باید کار وسی او موږ دا ونه وایو چې نشته ده شته ده دغه مشکل ډیر زیات دي زه حد نه زیات شوی دي او دې ته باید حل لاره پیدا شي
بله احمد زای سپز خپل د ریچارډ بینټ د خبرو یو برخه نقل قول کوم چې لازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وای په کندهار کابل او بامیانو کې د طالبانو رسمي زندانونه وکتل او هم ارزول خو په وینای په یو شمیر نورو سیمو کې زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قومندانان اداره کوي او دته د سارنې اجازه هم نه ده ورکړل شوې فکر کوي د استخبارات او د قومندانانو لخوا دا زندانونه په کابل کې وي او کنه په ولایتونو کې هم ممکن زندانونه موجود وي
کله چې دا هر منطقه کې ست ده ځکه موږ په خپل دغه راپور لرو دلته دغه د موږ تاسو امنیتي ځواکونه سره دی یو سره موږ ناشته لرو او دغه راپورونو پر بنیاد باندې واقعا دغه مشکلات ست ده شخصي زندانونه ست ده شخصي بغیر له دې نه چې دوی مشرتابو په جریان کې واچي افغاني ځواکونو ته یا نور مشرانو ته کنجي ورکول کیږي اکثریت په یو نام په بل نام مانی د دایش په نام مانی یا د اقتدار په نام مانی یو غوی په شهادت رسول کیږي غوی ته ډیر زیات سکنجي ورکول شوی دی نو دا موجوده موضوعات شته ده په دې کې کوم شک نشته ده او د دې بیا هم د تکرار نه وایم چې د دې مخنیوي وسته مشرتابه وظیفه ده دا که دوی کوي او که د دوی بیرغ لاندې څوک یې خو مسؤلیت مشرتابه ته راځي کیږي او د دې باید مخه ونیول شي بل دا د یوازې سکنجا او یاغه دا نه ده چې خلک په ټوپک باندې ولي دا موږ منو چې اوس به د ټوپک مرګ کم شوی وي خو نور مرګونه هلته شروع دي یعنی تانی ورکونه مهمه موضوع دا ده چې په یو مجالسو کې چې دوی کېني د مفسد او د فاسد او د غلام کلمه استعمالیږي چې دغه وجه نه ډېر زیات خلک سکنجا کیږي هغه سره مشرتابه دي عزت خلک ډیر زیات نه ځان مسول نه احساسوي او ما غواړم چې موږ تاسو ګورو روزانه په زړه او خلک دې مملکت نه فرار کوي یو وجه امداده نو د دې لپاره یو عامه برنامه ته د حکومت ضرورت ده چې غوی خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او دغه رقم ته غیر قانوني کړنو نه دی غوی مخنیوي وکړي
بله ښاغلی احمد زای مخکې زمونږ بل میلم همام سب ویل چې اکثره د طالبانو د حکومت مخالفان دغه ډول سرګندونې کوي چې د طالبانو په حکومت کې ګواکې بې نظمۍ دي شخصي زندانونه نشته یا هم شکنجه شته او وی ویل چې ممکن د ریچارډ بنټ د راپور ورکولو ټیم ته هم همغه کسانو چې د طالبانو د حکومت مخالفان دي دغه خبرې کړې وي تاسو په ټوله کې د ملګرو ملتونو دغه د ځانګړي راپورټر ماموریت څومره مهم بولی او فکر کوي چې رښتیا به هم مخالفین د سرغېدلې وي او کنه اصلي هغه کسان به وي چې د طالبانو دغه زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړې دي او شکنجه شوی
د ما په ان مهمه دا ده چې باید دغه خبرو جلوګیری وسی ان دغه واقعیتونه شته دا ک ریچارډ ویری دي او کنه مونږ نور خلکو ناورو دا یوازې مخالف خبره نه ده ځکه افغانستان د ټولو مشترکه کور ده او البته اوس د اسلامي نظام په نوم باندې یو څه منځ ته راغلي. او اسلام هغه دین ده چې په هغې کې پوره امن وي، باید هر انسان خپل ځان مسکون یا مثلا په امنیت کې احساس کړي. بدبختانه به ووایم چې دغه بعضې واقعات په ولایاتو کې خو بیخي زیات دي، حتی په مرکز کې بعضې واقع دغه رقم ته منځ ته راځي چې هغه خواشینوونکي دي. زه بیا هم وایم چې هغه د اسلامي اصولو او انساني اصولو خلاف عمل ده، ځکه عفا اعلان سوله افغانستان ورورولۍ ته ضرورت لري. افغانستان نور دغه رقم ته چې تنظیمي او قومي او په نورو مسایلو باندې باید په دې کې د موږ تاسو فعلي نظام کېل نه شي که واقعا دوی غواړي چې اسلامي نظام اسلام د ټولو لپاره یو د امن دین ده، او په دې کې باید انسان په امن کې ژوند وکړي. خو شته ده دغه رقم ته بېلګې ډېرې زیاتې دي چې هلته خود سرانه عمل کیږي، حتی خلک په شهادت رسیږي، نور سکنجه کیږي، یوګوی بے ځایه تنگول کیږي، له یوګوی نه د پیسو غوښتنې حتی کیږي، نور دغه رقم ته غوښتنې چې دغه مسائل شته ده او د دې باید مخنیوی وسي او په دې باندې څوک سترګې نه شي پټولی.
بله، کور ودان احمد صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. همام صاحب څه فکر کوئ اوس دغه راپور خپور شوی دی یا دغه ادعا د ریچارډ بینټ خپره شوی ده، د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟ ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې نظم او ډیسپلین د طالبانو د حکومت لخوا تل یادیږي، وایي چې د دوی په چارو کې نظم شته. اوس چې دغه راپور خپور شوی، د حکومت مشرتابه ته څه کول پکار دي؟ همام صاحب از ما غواړی فکر کوم همام صاحب سره اړیکه سمه نه ده.
نه،
مهرباني همام صاحب، مهرباني غږ مو پرې اوس خبرې وکړئ. ما همدا پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟
طالبانو مشرتابه خو اول دوی ته پکار ده چې او د دوی سیاست هم ده چې د بینالمللي جامعې ته دوی دادګیرنه ورکوي او اطمینان ورکوي چې دا کارونه دوی نه کوي، ځکه چې که دوی لکه مخالفینو یو خاص سیاست تعقیب کړي، د هغوی د شکنجو او د هغوی بندي کولو خو د رسمي مجارینو هم هم کولی شو، ځکه چې دا مخکني نظام او کسانو خصوصا امنیتي کسانو دله هغوی څه جرمونه او جنایتونه مرتکب شوي دي د عامو خلکو په مقابل او د طالبانو زندانیانو په مقابل. خو در پکار دی چې دوی هم دا ریچارډ بینټ راپور چې دی دا لکه تیاره کې کانی وهل دي. دا راپور پکار دی چې دوی لکه د زندانونو یو یا دوه اقل نمونه دوی ته پکار و چې دغه جی پی ایس یا هغه ځای خودلی وایي او دغه شکایت چې شوی وایي دغه نوعیت دا کارونه چې دا د دولت طرف نه شوی یا داسې شخصي کسان له طرف نه، ځکه په افغانستان کې 50 کاله جنگ شوی دی او دواړو طرف یو بل ته زخمونه ورکړي دي او لکه زیان رسولي دي. یو بل خبره هم په دې کې شاملي لکه دغه کې چې دا راپور لکه تعقیب وچی چې دا هغه ځایو کې لکه چې ادا کیږي چې دلته شکنجه شوي دي یا خلکو بندیان شوي دي، دا زما په خیال دونه عام نه ده. او امارات خامخا د دې په حق لکه تحقیق کوي او بل دا چې دوی سره راپور دي چې هغه مطمئنه نه ده یا یو دوه کیس ده. او پاتې شو د پیغور او د تعنی خبره، دا خو په امریکا کې په نور ځایو کې کیږي. ګوري چې هغه کسان چې په دوامه نړیوال جګړه کې چې په اروپا کې آلمانانو سره همکاري کړې وو، نورمبرګ دادګاه ورته جوړ شو، په نورمبر دادگاه که سه کسان اعدام شد و سه کسان پر لسون و کالون تیر کلا او آغا زنانه چه بخی عادی روابط پر لدل آلمانانو سر اغوی سره نوخرل شو سرو نوخرل شو اغوی باند خلق و پر سرک توپا چاوله او توهین کوله. دا کارونه خو اغم بیر کم ده، زکر چه اکثر ده که حکومت اغا الول مقامات سقا ده افغانستان را وطلی دی او سه چه راپورونه پده ده گزارشونه خوصا رسمی گزارشانه
څرګندونی دا باید واضح وای او نمونه اخیستل سی وای چې دغه زندانونه په کومو سیمو کې دي، حداقل یو دوه نمونه اخیستل وای.
اصلا زاینه خو را معلوم شوی
وو وو زاینه د زندانیانو هدف د زندانونو ما دا پختره هم کول چې د ټکر به بل اخره د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنز څه غیز لري په لاندې وخت مهال کې ځکه ریچارډ بنت پر لپسې خپل راپورونه ورکوي ملګرو ملتونو ته په هر درې میاشت کې طالبان ردی نو فکر نه کوي چې دغه تل ډول ټکر رامنځته کیږي د نړیوالو ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ څه به کول په کار د ترڅو دغه ټکر لمنځه ولاړ شي بل اخره که ستونزې نه وي چې د ستونزو راپور ورنه کړ شي او که ستونزې راپور کیږي باید ومنل شي
جناب لودین صاحب دا داسې دي چې لکه د دوالو طرف د سخت دریستوب دا د یو رواني او شخصي بنه باید ونه لري کیدای شي چې ریچارډ بنت طالبانو نظام سره خپل ذاتی یو تفاوت احساس کی او کرکه ولري دا یو سړی چې راپور وکړي په کار ده چې هغه مسلکی او پروفیشنل راپور ورکړي یعنی
نو ملګری ملتونو خو کله چې خپل راپورټر ګماري دغه مسایل به دوی پام کړي ولي چې به طرف او کس وګماري او مسلکی کس وګماري
د ملل متحد یو ورس په دې راپور کې ما یو ورس دغه راپور کې یو تصویر د دې په پانه کې دغه شوی او خبره شوی چې هلته وار اون وومن په بنان چې وار اون وومن په پاناما دوی تبلیغات کوي دا تبلیغاتي بنه باید ونه لري باید د حقیقت کم از کم یو 100% د حقیقت دغه پکې دا چې یو سړی خپل اساسیتونه افراز کی یاد یو بل دا چې ملل متحد په دې شلو کال کې خصوصا یونما دفتر چې دی دونه دستاورت نه لري او ګوري د بند مایده نشي صحیح تطبیقولی هغه وخت چې طالبان د مخالف په دغه کې وو یوازې دوی دا خبره کولی نه چې هغه جمهوري کسانو ته وویل چې تاسو د نور مخالفینو ته موقع ورکوي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړئ ورسره دا خبره بالکل نه وه ډېر په تحقیر او ډېر په تکبر په غرور باندې دوی خپل هغه ماموریتونه سر پر اساوله زما په خیال دا دی چې دوه طرف په کار دي چې اخلاقی تنازل وکي او په کار دي چې دوه طرف یو بل ته د یو حل په نظر وګوري نه په یو مشکل په نظر که دا ادامه ورکي خو بیا په کار دي چې دا نمائندگی یا دا سمات بل چا ته ورکول شي چې هغه د یو مسله متنازفي کس نه وي پدغه کسانو د شایانو باندې پدغه عمر باندې پکارد چې هغه
بله همام صاحب فکر وکي استاسو پټکو کې چیرته د ملګرو ملتونو د راپورټر ریچارډ بنت طالبانو سره مثلا استاسو پټکو دوی نه خوخیږي د دوی تګلارې نه خوخیږي نو دلته خود بشري حقوقونه د سار نړیوال سازمان هم پر لبسې راپور نه ورکړي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نقص دي په افغانستان کې په زندانونو کې شکنجه کیږي نور سازمانونه هم تقریبا یو خلو دي سره
جناب لودین صاحب دا څه دي چې تاسو دا یو اغه ریپورت اغه بنیاد یو ځای او لکه د حقوق بشر اغه د دبان چې د بینلی مؤسسو چې دغه کې په دې راپور باندې استرات کې دوی خپل یو علایده منبع نه لري خپل یو میتودولوژي نه لري چې دوی خپل یو کراس چک وکړي چې آیا بل یو مقابل شهادت پیدا کړي چې دا صحیح ده کنه دا یو منبع یې هغه راپور باندې چې د ریچارډ بنت د خلا باندې یا دغه منابع څخه اخباراتي بر نورو کسانو په دې باندې استناد کوي دوی خپل ځانګړي دغه نه لري منابع نه لري چې هغه باندې د راپورونه راجمع کړي او مقایسه کړي چې څومره سونه د هڅه صحت او سقم سونه ده
او کور ودان ډیره مننه همام صاحب احمد زای صاحب چې چیرته دغه راپورونه چې خبريږي دا چې واقعیت لري که واقعیت نه لري ریچارډ بنت ویلی دی د ریچارډ بنت پر لپسې راپورونه هم د افغانستان په اړه خبره سوي اما طالبانو رد کړی دی ویلی دی چې دغه سوند چې په دغه راپورونه کې راپورته کیږي دغه واقعیت نه لري او به بنسټ دی د نړیوالو طالبانو تعامل ډیر نازک دی البته په نړیواله کچه د طالبانو تعامل دومره نه دی اما په سیمه کې د طالبانو تعامل په غیر رسمي ډول ادامه لري د سیمه پاکستان هیوادونو کې د طالبانو سفیران یا استاد ګمارل شوی دغه راپور چې د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري او د طالبانو د استخباراتو لخوا هم زندانونه اداره کیږي چې د څارنې اجازه ورته نه ورکول کیږي لته نړیوالو سره په اړیکو کې د طالبانو تعامل ته څه زیان رسوي
په دې کې شک نشته دا چې په یوازې صورت باندې هیڅ کله موږ نشو کولای چې موږ پرمختګ وکړو هغه په هر بخش کې وي تر څو پورې نړیوال ته د نړیوالو قناعت حاصل نکړو او دیغو همکاری حاصل نکو ځکه دا یو معمول د دنیا د حکومتداری په تنهایی باندې نشي کېدلی. دلته دوه مشکلات سره موږ مخامخ یو، یو نړیوال مشکل ده، یو داخلي مشکل ده. باید اوله داخلي مشکل موږ خپل حل کو، دغه کومې ستونزې چې دي د دې لپاره بالخصوص دا به د هغ خلکو په حق جفایي چې اوس موږ سترګې پرې پټوو چې هغوی ته تکلیف رسیږي، باوجود له دې نه چې په افغانستان کې سوله اعلان شوې ده، په افغانستان او لکه مخکې چې دوست اشاره وکړه د المان او د افغانستان ډېر فرق ده. په المان کې په زور نیول شوی وو، په افغانستان کې د یو سولې له لارې نه یو داسې یو عمل منځته راغی چې دلته جنګ ونسو چې د افغانانو غټه خوشبختي دا وه، او باید موږ د خپله خوشبختي وساتو ځکه موږ خپل وطن وران نه که د ورونو په شکل باندې حکومت ډېر په یو سولې طریقې سره انتقال شو. نو دا فرق لري او له دې نه باید مثبته استفاده وسي، نه ځکه اوس موږ خارجي جنگ نه لرو، اوس موږ داخلي خبره ستونزه د موږ خپل افغانانو د افغاني ستونزه باید موږ خپله باندې حل کړو. لکه څنګه چې په ظاهره باندې کومه خبره کیږي چې آپ اعلان دا ورورولي ده، باید دغه وروري فضا منځ کې جوړه سي. دغه رقم ته موضوعاتو لپاره باید یو خاص کمیسون یو ادرس مشخص کړی وای طالبانو چې چاته دغه رقم ته ستونزه رسیږي یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، یوهوی باید دغه مرجع ته مراجعه کولی تر څو پورې مشکل حل کېدلی. بدبختانه چې هلته دا خبره نشته ده چې یو چا سره ظلم کېږي، بل چېرته عارض کېږي، هغلته د یو مجاهد په نامه څه د مجاهد نوم بدنامی. نو دا غریب ولس سره ملت سره جفا ده، دې سره ظلم ده.
بلې احمد صاحب، لاندې سپارښتنې به موسم د طالبانو حکومت ته تر څو دغه ستونزې چې دي دغه راپور نسي او که موجود وي چې مخې ونیول سي په لاندو کې مهرباني.
زما په اند مهمه دا ده چې اولی موږ خپل افغاني سوله منځته راوړو، افغاني اعتماد منځته راوړو، او اعتماد په دې صورت کې منځته راتللی شي چې دغه رقم ته کومې کړۍ چې دي هغه که په دولت کې دي او که دولت نه بهر دي چې هغوی د افغانانو ځورونه کوي او همدغه رقم ته مشکل ایجاد وي، دغو باید مخنیوی وکړي. د دې لپاره یو خاص کمیسون ایجاد کړي او د هغه ادرس باید دا رقم ته ادرس وي چې هر څوک کوشي کولی چې هغې ته دسترسي ولري تر څو پورې دغه مشکلاتو مخه ونیول سي، که هغه شخصي توګه باندې او که حکومتي توګه باندې. د دې لپاره یو فرمان صادر سي چې هیڅوک دا رقم ته اسکنجي حق نه لري، هیڅوک د شخصي بندیخانو حق نه لري، که محاکم دي هر څه ادرسونه معلوم دي، جرم جرم ده، هیڅوک مستثنا نه دي. هغه جرمونه چې هغه د بررسي وړ دي باید د محکمې له لارې نه او د یو قانوني ادرس له لارې نه بررسي سي، نه دغه رقم ته سرایي محکمې، نه دغه رقم ته عفه کې دته بیا دغه رقم ته سکنجي یا دغه رقم ته مشکلات منځته راځي. نو دا نړیوالو ته د موږ او تاسو د آینده ته صدمه رسوي، او هم په داخل کې دغه د فرار موقع نورم مساعده یي. آخر به افغانان څه کوي؟ تاسو وګورئ داسې یو مملکت نشته چې هلته افغانان نه وي. په همسایه ممالکو کې میلیونونو باندې موږ تعداد د مهاجرینو ته رسېدلی ده. نو په دې باید سترګې پټې نه کړو، د دې مسلې لپاره د حل لاره راوباسو.
ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه له غړي عنایت الله همام او د ولسي جرګې له پخواني غړي او د چارو له کتونکي محمد نذیر احمدزی صاحب څخه ډېره ډېره مننه.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کولے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے ہرد ہر چا سر پٹے آرانے مپل باس خندا ملاو جان دفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان